محترمو اوریدونکو، اوس به شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکی او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران رادیو ګرانو قدرمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. نن د یکشنبې ورځ د څوارلس سوه درېیم لمریز کال د وری د میاشتې شپږویشتمه، د څوارلس سوه پنځه څلوېښتم قمري کال د شوال د میاشتې پنځمه، او د دوه زره او څلورویشتم زیږدیز کال د اپریل د میاشتې څوارلسمه نیټه ده. زه امان الله زمانی د خپلو نورو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شویم تر څو د نن ورځې سهارنۍ او ساعته خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ مهمه او تازه خبرونه واورئ. بیا به د ایران د اسلامي جمهوریت پر لوړ ستراتیژیک توان باندې د صهیونستانو اعتراف تر عنوان لاندې و سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. وروسته به هم د ښه عادتونو د لړۍ یوه نوې برخه واورئ، او ورپسې به هم د اسرائیلو په تړاو د لسو ناسمو باورونو یا د بادو پیمانی پروګرام ته غوږ شئ، او په پای کې به هم یوه مناجات تاسو ته خپور شي چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. قدرمنو اوریدونکو، دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو هم زموږ غږ له تهران رادیو څخه اورئ. اوس په تهران کې د سهار شپږ بجې دي. پام وکړئ د دې مهال مهمو خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. د صهیونیستي رژیم پر وړاندې د ایران د بی پیلوټ الوتکو د پراخو عملیاتو پیل. ایران ته د هر ډول زیان رسولو په تړاو امریکا ته د سپاهي پاسدارانو خبرداری. په اشغال شوی فلسطین کې د درنو چاودنو رامنځته کیدل، او افغانستان ته د ایران په غیر نفتی صادراتو کې زیاتوالی. اوس هم بشپړ خبرونه. د اسلامي انقلاب سپاهي پاسدارانو ځواک نن سهار وختي په اشغال شویو سیمو کې د ځینو هدفونو پر وړاندې د بی پیلوټه الوتکو پراخ عملیات پیل کړل. زموږ د خبریال د خبر له مخې، د ایران د اسلامي جمهوریت د سرحدي ښارونو او د عراق د ځینو سیمو خلکو د نیول شویو سیمو پر لور د بی پیلوټه الوتکو الوتنې لیدلې دي. په دې اساس په دمشق کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سفارت پر قونسلګرۍ باندې د حملې او د ایران د پوځي قومندانانو او سلاحکارانو د شهادت په ګډون د صهیونیستي رژیم د بېشمیره جنایتونو په ځواب کې نن سهار یکشنبه د اسلامي انقلاب د سپاه زړورو سرتیرو او د دغه انقلابي ولسي سازمان له نورو ځواکونو سره یوځای په اشغال شویو سیمو کې د دغه ناروا او جنایتکار رژیم د سزا ورکولو په موخه ځینې عملیات ترسره کړل. ایران ته د هر ډول زیان رسولو په تړاو امریکا ته د سپاهي پاسدارانو خبرداری. د اسلامي انقلاب سپاهي پاسدارانو ځواک په خپل دویم اعلامیه کې په اشغال شوی سیمو کې د صهیونیستي ترهګر رژیم د پوځ د مهمو پوځي هدفونو له منځه وړلو ته په اشاره سره د ایران د ګټو او منافعو زیانمنولو لپاره د امریکې د تروریستي حکومت هر ډول ملاتړ او ګډون په تړاو خبرداری ورکړ. د تسنیم خبری آژانس د خبر له مخې، د اسلامي انقلاب سپاهي پاسدارانو په خپل دویم اعلامیه کې ټینګار وکړ له هر هغه هیواد څخه چې د ایران د ګټو پر وړاندې د امریکا او د صهیونیستي رژیم ګواښ به د ګواښ رامنځته شوي ځای یا هیواد پر وړاندې د متقابل او متناسب غبرګون سبب شي. له دې سره د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت په دمشق کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سفارت پر وړاندې د صهیونیستي رژیم د تیری کوونکو اقداماتو په غبرګون کې وویل دغه عملیات یا دغه غبرګون د ملګرو ملتونو د منشور له مخې د مشروع دفاع ذاتي حق دی. د تسنیم خبری آژانس خبر له مخې، د ایران د اسلامي جمهوریت وسلوال ځواکونه د ملګرو ملتونو د منشور په 150مه ماده کې له ځانه د دفاع له اصلي حق څخه په استفادې او د صهیونیستي رژیم د پرله پسې پوځي تیریو او د ایران د رسمي پوځي سلاحکارانو د شهادت په ځواب کې چې په سوریه کې د دغه هیواد د حکومت په بلنه هلته فعالیت درلود، او په ځانګړې توګه د 1403 کال د وری د میاشتې په 14مه نیټه په دمشق کې د ایران پر ډیپلوماتیکو ځایونو باندې د تیریو په غبرګون کې نن یکشنبه د 1403 کال د وری د میاشتې په 26مه نیټه یې د دغه رژیم پر پوځي اډو یو لړ پوځي بریدونه پیل کړل. د ایران د اسلامي جمهوریت د ملګرو ملتونو د منشور او د نړیوالو قوانینو پر اصولو باندې په یو ځل بیا پابندۍ باندې د ټینګار ترڅنګ د هر ډول غیر قانوني زور او تیریو په مقابل کې د خپل هیواد د حاکمیت ځمکنۍ بشپړتیا او ملي ګټو په قاطعانه توګه د دفاع لپاره پر خپل هوډ او عزم ټینګار کوي. د ایران اسلامي جمهوریت د اړتیا په صورت کې به د هر ډول تیریو او پوځي اقداماتو او د زور د غیر قانوني استعمال په مقابل کې د خپلو مشروع ګټو د ساتنې لپاره له لا زیاتو دفاعي اقداماتو څخه ډډه ونه کړي. په ټول اشغال شوي فلسطین کې درنې چاودنې وشوې. عبري ژبې رسنیو په ټوله اشغال شوې سیمه کې د درنو چاودنو او د خبرداري زنګونو د اورېدو خبر ورکړی. زموږ د خبریال د خبر له مخې اسرائیلي نیوګر ژیم ته د ایران د پوځي ځواک ځواب له پیل سره سم په سلګونه بې پیلوټه الوتکې او توغندي اشغال شوي فلسطین ته داخل شوي او له شمال څخه تر سویله پورې د خبرداري زنګونه اورېدل شوي دي. اسرائیلی رسنیو ویلي چې په اشغال شوي جولان، حیفا او شاوخوا سیمو، تل ابیب، اشغال شوي بیت المقدس، د لویدیځ غاړې پراخې سیمې، د غزې په شمال کې بئر السبا او د اشغال شوي فلسطین په سویل کې نقب کې د خبرداري زنګونه اورېدل شوي دي او په ورته وخت کې د سختو چاودنو خبر هم ورکړل شوی دی. د اسرائیلو څوارلس چینل دا هم راپور ورکړی چې څو راکټونه د اسرائیلو په سویل کې په آراد کې لګېدلي او راپورونه هم ښیي چې مرګ ژوبله له ځان سره لري. او بل مهم خبر دا چې یوې باخبره سرچینې ویلي د ایران او د مقاومت د جبهې د ځوابي عملیاتو له پای ته رسیدو وروسته که صهیونستان وغواړي دې عملیاتو ته ځواب ووایي، له شک پرته چې د دوی راتلونکي سزا به خامخا په سمدستي او په دوه چنده قوت او پیاوړتیا سره وي. او په افغانستان کې د ایران سوداګری برخې اعلان وکړ چې افغانستان ته د ایران په غیر نفتي صادراتو کې 224 میلیونه ډالر زیاتوالی راغلی دی. په افغانستان کې د ایران د سوداګری برخې سلاکار حسین رستایی پرون شنبه په کابل کې زموږ له خبریال سره په مرکه کې اعلان وکړ چې د 1402 هجري لمریز کال په 12 میاشتو کې افغانستان ته د ایران د غیر نفتي صادراتو کچه 1,111,000,000 ډالر ته رسیدلې، چې دا د تیر کال د همدې وخت په پرتله 10.6% زیاتوالی ښیي. افغانستان د ایران د صادراتي توکو اوم ځای او مقصد دی او د ایران د ګمرکونو د رسمي شمیرو له مخې د 1402 کال په 12 میاشتو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د صادراتي هدف لرونکو هیوادونو په منځ کې له افغانستان سره د سوداګرۍ تر ټولو لوړ مثبت توازن ثبت شوی دی. د ایران او افغانستان د لوړ پوړو سوداګریزو چارواکو ترمنځ په لنډه موده کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو راکړو ورکړو د کچې د لوړولو لپاره ټاکل شوی هدف 15 میلیارد ډالر دی، چې تمه ده د دواړو خواوو په هڅو او د ترویجي او پراختیایي پروګرامونو په عملي کولو سره د سکال تر پایه به د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه له 3 میلیارد ډالرو څخه پورته شي. د استرالیا په سیدنی ښار کې په یوه پلورنځي کې د چاقو په برید سره 15 تنه وژل شوي دي. د نیوز استرالیا خبری ویبپاڼې د راپور له مخې د استرالیا د نیو ساوت ویلز ایالت په پولیسو اعلان وکړ چې بریدګر د شنبې په ورځ په دغه برید کې لږ تر لږه 9 تنه نور هم ټپیان کړي دي. د دغه رپورټ له مخې له دغې مرګونې حملې وروسته په سلګونه نور کسان له دغه سوداګریز مرکز څخه ایستل شوي دي. د بریزبین ټایمز او ډبلیو ای ټوډی په ګډون ځینو استرالیایي رسنیو راپور ورکړی چې په دغه سوداګریز مرکز کې د چاقو په برید سره 6 کسان وژل شوي دي. د استرالیا پولیسو اعلان وکړ چې د دغه برید د تروریستوالي فرضیه نشي رد کېدلی. او وروستی خبر همدا چې د 15 سرو زرو او 3 برونزو میډالونو په ګټلو سره د ایران ملي ټیم د آسیا د آزادې غیږنیونې اتل شو. پارس ډی د خبر لمخې د اسیا د لویانو آزاد غیګنیونی د تلولې سیالۍ د درویشتو هیوادونو په ګډون سره د قرغزستان په مرکز بشکک کې ترسره شوې چې د ایران ټیم د اتو مډالونو په ګټلو سره دغه اتلولې خپل کړه. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
ډیرو قدرمن اوردونکو بیا هم تاسو ښه راغلاست. یو د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو را بولو د نن ورځې د سیاسي تبصرې برخې ته چې موضوع یې د ایران د اسلامي جمهوریت په لوړ ستراتیژیک توان باندې د صهیونستانو اعتراف. د صهیونیستي رژیم مشران د ایران له لوړ ستراتیژیک توان سره د مقابلې لپاره په خپلې نتوانۍ اعتراف کوي. د صهیونیستي رژیم جنگي الوتکو د روان میلادي کال د اپریل د میاشتې په لومړۍ نیټه د سوریې په دمشق کې د ایران سفارت په قنصلي برخې باندې توغندوي برید سره دیارلس کسان چې د سپاهي پاسداران ځواک پوځي سلاکاران او ډیپلوماتان پکې شامل وو شهیدان کړل. د ایران د اسلامي جمهوریت چارواکو هم د دغه جنایت په خاطر د صهیونیستي رژیم په تنبیه کولو ټینګار کړی او په دې حکله پریکنده غچ اخیستونکی اقدام هم اعلان شو او نن یې هم عملیات پیل کړل. د ایران د احتمالي غبرګون پایلو په وروستیو ورځو کې د صهیونیستي رژیم کابینه ویریدلې ده. په دې ډول چې د صهیونیستي رژیم رسنۍ په خپلو راپورونو کې دغه موضوع ته اشاره کوي. د صهیونیستي رژیم دولس ټلویزیون چینل د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د جنگ د وزیر یوا ګالنټ د جنگ د پخوانی وزیر او د جنگ د شورا د اوسنی غړي بنی ګانټس او د صهیونیستي رژیم د جنگ د شورا د غړي ایزنکوټ پښتون سره د یوې امنیتي غونډې د ترسره کېدا خبر ورکړی. د اسرایلی رژیم د کابینې امنیتي غونډه د ایران د غچ اخیستونکو اقدام په څرنګوالي او له دغه برید سره د مقابلې د رودو په اکله په همفکرۍ باندې د غور کولو په هدف ترسره شوې ده. ماریو عرب ایبریژبي ورځپاڼې په تیرې جمعې ورځ د یوې نظر سنجۍ د پایلو په خپرولو سره ولیکل د نیواکي ټاټوبو د 60% خلکو غالب احساسات منفي د 24% د خلکو احساسات ناهیلي او د 23% خلکو احساسات هم د استراب احساسات دي. د فلسطین د مبارزو ډلو د طوفان الاقصی عملیاتو وروسته چې د تیر میلادي کال د اکتوبر د میاشتې په ومنیټه پیل شوی وو د اسرایلو د لومړي وزیر نتنیاهو د جنگي کابینې غلطو محاسباتو د صهیونیستي رژیم لپاره نه جبرانیدونکي لګښتونه لرلې دي. د فلسطین مبارزو ډلو د عراق د لبنان او د یمن په ګډون په سیمه کې د مقاومت د نورو ډلو په څنګ کې صهیونیستي رژیم او په سیمه کې د هغه اصلي متحدي امریکا ته ناجبرانیدونکي ګزارونه ورکړي او صهیونیستي رژیم او امریکا له دغو ګزارونو سره د مقابلې لپاره او ورته د غبرګون د ښودلو توان نه لري. په دمشق کې د ایران د سفارت په قنصلي برخې باندې ترهګر حمله د صهیونیستي رژیم د جنایتکار اقدام بله برخه ده چې د نړیوالو قواعدو او د اصولو پر خلاف ترسره شو. صهیونیستي رژیم د مقاومت له ځواکونو سره په مقابل کې د پاتې راتلو او په سیمه کې د تاوتریخوالي او د ګډوډۍ د رامنځته کولو په هدف سره په سوریه کې د ایران په سفارت برید وکړ، کوم چې د حقوقي مسؤلیت په څنګ کې د یو هیواد د خاورې یو برخه هم ګڼل کیږي. د صهیونیستي رژیم جنگواړي مشران د امریکا او د لویدیځو هیوادونو له پرلپسې ملاتړونو او دغه راز د لویدیځو هیوادونو له رسنیو په استفادې سره چې په غزې تړنګ کې د اسرایلو جنایتونه توجیه کوي د جنگ د رامنځته کولو لپاره هڅو او د کړکیچ رامنځته کولو ته دوام ورکوي. خو د اسرایلو دغه همیشنۍ او تلپاتې کړنه او چلند نور کارندوالی نه لري او د ساینسټي رژیم ملاتړي هم هڅه کوي چې خپل حساب له تل ابیب څخه جلا کړي. لا طوفان الاقصی عملیاتو وروسته په سیمه کې د ایران ستراتیژیک چارونه د ساینسټي رژیم د ډیر څنګ ته کېدا سبب شوي دي. د ایران د اسلامي جمهوریت د پرله پسې او د غیرشیندونکو ملاتړونو په نتیجه کې د مقاومت ډلې د سیمې په بدلونو کې په غیرشیندونکي ځواک بدل شوی دی او صهیونیستي رژیم د مقاومت ډلو د عملیاتو او د هغوی د وسونو او د پراخوالي په مقابل کې نتوانه دي. د سیمې هیوادونه هم نویو بدلونونو او د ساینسټي رژیم ورانکار رول ته په پام سره نور په ساینسټي رژیم او د هغه په امریکایي او لویدیځو ملاتړو باندې اعتماد نه لري. د ایران د نن ورځې رول او مقام د سیمې په بدلونونو باندې ژور اغیز لري او په دې ډول چې ساینسټان هم له ایران سره د مقابلې لپاره په خپلې نتوانۍ او څنګ ته کېدا باندې اعتراف کوي. د سیاسي تبصرې پای. دوستانو بیا هم تاسو خره خلاص وایو د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. دوستانو زموږ نور پروګرامونه هم تاسو ته پرله پسې نشریږي. د ښه عادتونو د لړۍ یو نوی برخه به واورئ. ورپسې به د بادو پیمانه یا د ساینسي رژیم په تړاو د لسو ناسم باورونو په تړاو یو نوی برخه واورئ او په پای کې به هم د یو مناجات په اورېدو سره زموږ د نن ورځې یو ساعته پروګرام هم پای ته ورسیږي. دوستانو زموږ له سایټ څخه هم لیدنه وکړئ www.parsre.ir/space. زموږ د ویبپاڼې پته ده چې په دې ویبپاڼه کې د سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه لیدلی لوستلی او اورېدلی شي. تر بیا تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارو.
ښه عادتونه. د ښه عادتونو نوم لري له یو بل پروګرام سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. نن مو هم د دې لړۍ یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کوو.
بلکل میرمن فاطمی، ډیره ډیره مننه. خو د پروګرام له پیلولو مخکې یادونه کوو چې د یو ښه او د خوښۍ وړ ژوند لرلو لپاره د روح او بدن دواړو سلامتیا ضروری او مهمه ده. کله کله د خپل نظر وړ ژوند ته د رسیدو لپاره د ژوند په طریقې یا لایف سټایل کې بدلون ضروری وي. د ښه عادتونه لړۍ په پروګرامونو کې غواړو چې خپل بد عادتونه په خو عادتونو بدل کړو. خو یادونه کوو چې دا کومې سپارښتنې چې په دې پروګرام کې کیږي کلی دي او ممکنه ده ځینې پکې د بعضې کسانو لپاره مناسب نه وي. خو د خپل ژوند په طریقه کې د ځینو مثبتو بدلونونو لپاره له ډاکټر یا سلاحکار سره مشوره کولی شي. نو په دې سریزه سره یوه لنډه شاندمه کوو او بیا راځو چې پروګرام ته دوام ورکړو.
دوستانو یو پخوانی متل دی چې وایي معما چې حل شي نو آسان شي. د دې ضرب المثل اشاره هغو کسانو ته ده چې د مسلې له هوارېدو او د ستونزې له ختمېدو وروسته په کار د پوهېدو ادعا کوي. ستاسو په نظر د یوې مسلې له حل وروسته د هغې او هواری ولی آسان ښکاري؟ مثلا د ریاضی یو مسله چې کله حل کیږي بیا آسانه او د اټکل وړ ښکاري، حال دا چې له حلېدو مخکې ډیره ګرانه ښکاري. په ارواپیژندنې کې د ښکارندې ته له لیدلو وروسته پلویتوب یا نظري تعصب ویل کیږي. د ښه عادتونه لړۍ په دې نننی پروګرام کې د دې مفهوم او زموږ په لید او کارچارې د اغیز جاج اخلو. د ګڼو ذهني تیروتنو او د هغو مداخلاتو په وجه چې مازغه په تیر وخت پورې د اړوند یادونو او افکارو پر یادولو کې لري، موږ په خواته په کتنې کې په مختلفو تعصبونو اخته کیږو چې یو ډیر مهم پکې نظری تعصب دی. دې مسئلې ته د خلکو د ذهن ګروهنه چې یوه مسئله له هغه څه نه ډیره د اټکل وړ په نظر کې نیسي چې په حقیقت کې وي، نظری تعصب ویل کیږي. که څه هم ممکنه ده له یوې پیښې وروسته د هغې د احتمالي نتیجې په اکله ځینې اټکلونه وکړای شي، خو د دې لپاره چې لاره نشته چې پوه شو کوم اټکل صحیح دی، د یوې نتیجې له ترلاسه کېدو وروسته کسان دا ویل خوښوي چې دوی پوهېدل چې داسې یا هغسې به کیږي. په حقیقت کې د ما خو ویلو مشهور جمله د هغې پیښې د اټکل وړ کولو لپاره د کسانو د ګروهنې یوه نښه ده چې که څه هم د هغې په اکله د اټکل امکان نه وي. دا ښکارنده له سپورټ نه واخلې تر سیاست او همداشان تر کورنیو اړیکو پورې ډیرو مواردو کې لیدل کیږي. زیاتره کسان د یوې مسلې او پیښې له پای ته رسېدو وروسته خپلو اټکلونو ته لا ډیر وزن او اعتبار ورکوي.
ګرانو دوستانو، ممکنه ده تاسو ته هم پیښ شوي وي چې په یوې سپورټي سیالۍ کې له ګډون وروسته ادعا وکړئ چې له مخکې نه مو د نتیجې اټکل کړی و او خبر وې چې کوم ټیم به لوبه ګټي. همداشان د نظری تعصب ښکارنده په درسي مطالعې او د امتحانونو د نتایجو په شننه کې ډیره لیدل کیږي. ځینې زده کوونکي د درسي مطالبو د لوستلو په وخت ممکنه د فکر وکړي چې ډیر مطالب یې زده کړي دي او په نتیجه کې لږ دقت او کوشش کوي. له بلې خوا کله چې د امتحان له صحیح ځوابونو سره مخامخیږي نو ممکنه ده ادعا وکړي چې ځوابونه یې زده وو خو په ځینو وجوهاتو نه دي توانېدلې چې د امتحان په ځوابي پاڼه کې ولیکي. دا ډول اخیستنونه ممکنه ده د هغوی د زده کړو لپاره منفی پایلې ولري، ځکه چې په دې نظری تعصب سره به هغوی د خپلې مطالعې طریقه سمه نه کړي او پرمختګ نشي کولی. اوس غواړو پوه شو چې زموږ ذهن ولې په دې ښکارنده کې ښکېلېږي. له لیدلو وروسته لورنیونه یا نظری تعصب هله رامنځته کیږي چې زموږ لاس ته د یوې پیښې د څرنګوالي په هکله معلومات او نتایج راځي او زموږ ذهن د دې مشهورې جملې په لور بیایي چې ما خو درته ویلي وو. موږ په انتخابي توګه نوو معلوماتو ته له هغه څه سره چې مخکې مو اټکل کړی وو سمون ورکوو تر څو دې نتیجې ته ورسیږو چې له مخکې نه پوهېدو چې داسې یا دغسې به کیږي. د دې تعصب د لاملونو تشریح لپاره ساینس پوهان درې ادراکي له ادراکه وتلې او هڅونکي تغییرات په پام کې نیسي. دوی په دې باور دي چې دا درې متغیرونه په یو ځای سبب کیږي چې موږ شیان د هغو له حقیقته ډیر د اټکل وړ په نظر کې ونیسو.
عزیزانو، په شناختی یا ادراکی متغیرونو کې کسان ګروهنه لري هغه څه چې اټکل کړی دی تحریف یا حتی بدل یې کړي. د خلکو ذهن غواړي هغه معلومات چې له نتایجو سره سمون خوري رایاد کړي. کسان د پایلو له لیدلو وروسته د یوې پیښې په اکړه د معلوماتو په اندازه کې په زیاتوالي سره مدعی کیږي چې هغوی له مخکې نه اټکل کړی وو. فراشناختی متغیرونه داسې دي چې کله موږ د یوې پیښې د واقع کېدو له څرنګوالي او پایلو سره مخامخ کېږو، نو هغه پیښه مو په نظر کې د اټکل وړ ښکاري. په انګیزشي یا هڅوونکو متغیرونو کې باور پدې دی چې زموږ د چارچاپېره ښکارندې حتمي دي او تېښته ترې نشي کېدلی او د پلان مطابق رامنځته کېږي، چې د ډیرو خلکو لپاره د آرامښت لامل دی. کسان او ټولنې غواړي د اټکل وړ او د منظمې نړۍ کې ژوند وکړي. په دې وجه کله چې دغه درې واړه متغیرونه راغونډیږي، نو په ډیر احتمال له نظري تعصب سره مخامخ کیږو. د دې درې واړو متغیرونو د ښې څیړنې لپاره درته یو مثال وړاندې کوو. کله چې یو فلم ختمیږي او د کیسې قاتل شخصیت معلومیږي، نو موږ خپل حافظې ته رجوع کوو او په غیر اختیاري توګه په هغو معلوماتو پسې ګرځو چې د فلم له پای سره سمون وخوري. په پای کې د فلم د کردارونو او موقعیتونو په نیولو سره ممکنه ده دې نتیجې ته ورسیږو چې له مخکې نه معلومه وه چې قاتل کوم کس دی، حال دا چې ښایي موږ ته په رښتیا هم د فلم په منځ کې دا مسله نه ښکارېدله.
په کلي توګه په داسې بڼه کې چې وغواړو نورو ته ثابته کړو چې موږ د یوې موضوع په نتیجې خبر وو، نتیجه بیخي معلومه وه او کومه خاص پیچلتیا یې نه درلودله، په کلي توګه منفي اړخ نه لري. خو که نظری تعصب په یو عادت بدل شي او په هر موقعیت کې پرې تکیه کول وغواړو، نو زموږ لپاره به منفی پایلې ولري. په عین حال کې که ورسره پر وخت او په اصولي توګه مقابله ونه شي، نو پایلې به یې زموږ د ژوند ټول اړخونه تر اغیز لاندې راولي. په دې کې یوه پایله دا ده چې کله دا ښکارنده په عادت بدل شي او د یو کس په ژوند کې پخه شي، نو هغه ورو ورو د خپلو تیروتنو له مسؤلیته تختی. د زه خو پوهېدم چې داسې به کېږي، خو له ترسره کولو پرته مې بله چاره نه لرله. په شان جملو سره ذمواري نه مني. ورو ورو پر وخت او سمه توګه د کارونو د ترسره کولو کوشش پریږدي او بالاخره د خپلو غوښتنو ته په رسیدو کې پاتې راځي.
لیدلو وروسته د لورنیونې یا نظری تعصب یا بله پایله په هغو کسانو پورې اړونده ده چې یو ځل یې صحیح اټکل کړی وي، له هغه وروسته په ځان باندې په کاذب او دروغجن اعتماد اخته شوي وي او په خپلو اټکلونو باندې له حد زیات باور کوي او په همدې بنیاد د شرط بندۍ او جواری په لارو سره کیږي. په نتیجه کې د یوې موضوع مختلف اړخونه نه سنجوي، په سمه توګه فکر نه کوي او د خپل اټکل په توان باندې په تکیه سره ورته مالی تاوانونه رسیږي. د تیرو تاوانونو د جبیره کولو لپاره دوباره اټکل کوي، دا ځل د روحي د باونو او د تمرکز د نشټوالي په وجه لا ډیر تاوان کوي. همداشان هغه کسان چې له دې ښکارندې سره مخامخ دي او ورسره مقابله نه کوي، ورو ورو له حقیقته د لرې کېدو لپاره نور رټي. د اغیزناکو او داسې نورو عواملو بیلابیلو اړخونو ته پام نه لري، خو بس غواړي چې نورو ته ثابته کړي چې د اټکل او وړاندوینې توان لري. په همدې وجه د شاوخوا په خلکو غصه کوي او د هغوی د خوابدي کېدو لامل ګرځي. په کلي توګه ځینې کارونه او شغلونه د دغه نظري تعصب له خطر سره لږ مخامخ دي. د حسابدارۍ یا اکاونټینګ په شان کار کې سړی تل له ثبت شویو معلوماتو سره مخامخ وي، نو د نظری تعصب یا د لورنیونې د ډیر لږ امکان پاتې کیږي. په عین حال کې په زیاتره کارونو او موقعیتونو کې د ډیر پیچلې ماهیت او د ګڼو څرګندونو او پټو عواملو د شتون په وجه په کسانو کې د دې وړاندوینې یا نظری تعصب امکان لا ډیریږي.
د دې ښکارندې څېړونکو په دې نظری تعصب کې د نه ګیرېدو لپاره یو شمېر لارې چارې وړاندې کړي دي. په دغو کې یوه طریقه د هغو ټولو نتایجو څېړنه ده چې ممکنه ده رامنځته شي خو نوي رامنځته شوي. په خپل ذهن کې د ټولو انتخابونو په څېړنې سره د یوې ښکارندې د اټکل وړوالي د اندازې او ماهیت په هکله ښه پوهېدای شو. د دغې ادراکي لورنیونې د مخنیوي لپاره یوه بله ساده خو اغیزناکه لاره د خاطراتو د دفترچې یا ډایری لرل او د ورځنیو یادداشتونو لیکل دي. په ډایری کې د پیښو او د هغو د رامنځته کېدو د بهیر په لیکلو سره تاسو زده کوئ چې کوم بهیر وهل شوی تر څو یوه پیښه رامنځته شي. په خواته د حافظې له دریمڅې نه بلکې د قلم له دریمڅې په کتلو سره په دې لا ښه پوهېدای شو چې په حقیقت کې څه شوي دي، نه دا چې ګمان ته یې ورسیږو. په نتیجه کې په تعصبي نظر باندې ډیر نه اخته کیږو. یوه بله طریقه چې له لیدو وروسته د لورنیونې د کمیدو سبب کیږي دا ده چې د خپلو تیرو ماتو ګډ ټکي راوباسو. البته باید پام مو وي چې دغه ګډ ټکي د هغو کارونو په او فیصلو اقداماتو کې نه وي چې په کامیابی ختم شوي دي. د مثال په توګه د هغو پانګونو په څېړنه کې چې پخوا مو کړي دي باید پام مو وي چې کوم معیارونه او متغیرونه په هغو پریکړو کې چې د ماتې سبب شوي او هم په هغو فیصلو کې چې د کامیابی لامل ګرځېدلی دي موجود وو، او هغه چې یوازې په ماتو کې شتون درلوده اصلاح یا بیخی پریښودای شي.
او وروستۍ خبره دا چې که راتلونکی د اټکل وړ وي نو ټول کسان به د خپلې خوښې شیانو ته رسېدل او همداشان به یې د ناوړو پیښو د رامنځته کېدو مخنیوی کولی. په دې وجه په بشپړه توګه د راتلونکي اټکل نه شو کولی. موږ یوازې د ښو ورځو راتلو ته هیله درلودلی شو او په مثبت فکر سره د انګیزې له زیاتولو سره مرسته کولی شو. بیا په کار ده په هغې انګیزې او هدف سره چې لروی خپل غوښتنو ته د رسېدو لپاره تحقیق وکړو، زده کړه وکړو او هلې ځلې وکړو.
د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو د خ عادتونو د لړۍ د نننې پروګرام هم په همدې ځای پای ته رسی. نو موږ له اجازه راکړه،
د خدای په امان.
د تهران د پښتو خبرونه خوږو مینهوالو، په دې شیبو کې حامد سیما سره د خپل ګران ملګري
عبدالماجد دورانی
ستاسو خدمت حاضر شوی. څو د بادو پیمانې نومي لړۍ له شپږمې برخې سره ستاسو خدمت کې ووسی. هیله ده د استفادې وړ مو وګرځي. دوستانو، په دغه لړۍ کې د هغو شیانو په اړه څېړنه کوو چې ډېری کسان فکر کوي سم دي مګر داسې نه دي. اوس هم د دغه لړۍ د هغه عبارت په اړه خبرې کوو چې وایي سهونیزم هم هغه یهودیت دی آیا دا ادا سمه ده؟ دې پوښتنې ته د ځواب ورکولو لپاره لمونږ سره وبوسئ.
ګرانو دوستانو، په صهیونیزم کې له مقدس کتابه د غولولو تر ټولو ډیره استفاده د دې غورځنګ د سوشلیزم لخوا شوې ده. په جدي توګه د سوشلیزم او صهیونیزم ترکیب په 1904 کال کې د هرزل له مرګ وروسته پیل شو. دا ترکیب په دوام کې له تناقض سره مخامخ شو، هغه تناقض چې دوی یې له خنډ سره مخ کړل. له یوې خوا یې غوښتل چې د یهودیانو ژوند سیکولر کړي، او له بلې خوا یې غوښتل چې د فلسطین د استعمار موجه ښودلو لپاره له مقدس کتاب څخه کار واخلي. د صهیونیزم د ډیرو مشرانو له انده په مقدس کتاب کې د فلسطین ځمکې ته له اشارې څخه استفاده خپلو موخو ته د رسیدو یوه وسیله وه. دا موضوع په هغو لیکنو کې چې هرزل لیکلی دي لیدل کیږي. په 1904 کال کې د هرزل په مرګ او د هغه د ځایناستو په راتلو سره صهیونیزم د موخې په توګه فلسطین ته ډیره پاملرنه وکړه. مقدس کتاب حتی د فلسطین پر ځمکې باندې د یهودیانو د الهي حق د اثبات لپاره د پخوا په پرتله یو څه اغیزمن او ګټور شو. د صهیونیزم د خاورې په توګه پر فلسطین تمرکز په بریتانیا او اروپا کې د مسیحي صهیونیزم لخوا پیاوړی شو. هغه سپړونکو او لرغون پیژاندو په مقدسو ځمکو کې کیندنې کړې وې. په فلسطین کې د یهودیانو له مشکېدو هرکلی وکړ. د دې کسانو له انده د یهودیانو ستنېدل د مسیح له راوتلو او د مړو د ژوندي کېدو مقدمه وه. په ظاهره مذهبي رنګ باندې دا رمزي باور د فلسطین د استعمار او چپاول لپاره ډیره مرسته وکړه. د دې مذهبي لیدلورو تر شا د اروپایي یهودو غندنو احساسات او له یهودو څخه د یو خالی اروپا د رامنځته کولو لپاره د فلسطین په لور د یهودي ټولنو استول موجود وو. دا کار له ډیرو اړخونو ګټور و. دا چې اروپا یې له یهودیانو څخه خالی کوله، هغه هم د مسیح بیا ځلې راګرځېدو لپاره د الهي پلان عملي کېدو په پلمه چې باید فلسطین ته د یهودیانو په ستنېدو سره وي. له هغه وخت وروسته مقدس کتاب د فلسطین د استعمار لپاره هم په توجیه کوونکي او هم د صهیونستانو په تګلارې باندې بدل شو. د یهودیانو مقدس کتاب د اسرایلي کورنۍ او بهرني موخو د پلي کېدو لپاره مهم رول لوبولی دی. هغه روایت چې اوسنی اسرایل دقیقا هم هغه ځمکه ده چې خدای تعالی په مقدس کتاب کې ابراهیم ته وعده ورکړې وه. صهیونیستي مشران پوهېدل چې د خپلو ادعاو د ثابتولو لپاره د مقدس کتاب په اعتبار باندې منګولې ټینګول به کافي نه وي. د فلسطین استعمار چې بالفعل یو څه کسان پکې اوسېدل او یوه آباده سیمه وه، د هیواد ټاکل کېدو، د مالکیت له منځه وړلو او حتی د نژادي پاکوالي په تړاو یو جوړښتي سیاست ته اړ و. د دې موخې د ترلاسه کولو لپاره له فلسطینیانو څخه د مالکیت اخیستل، د یو مسیحي الهي پلان د عملي کولو لپاره انځورول، د دې سیاست زیاتره ارزښت هغه مهال روحانه شو چې له صهیونیزم څخه د مسیحي نړیوال ملاتړ لامل شو. صهیونیستي مشرانو په دې مخ پر ودې سیکولر غورځنګ کې سوشلیستي او حتی مارکسیستي ایډیالوژۍ ته تزریق کول پیل کړل. له دې ځایه وروسته هدف دا و چې سپېڅلې خاوره کې د سیکولر سوشلیستي استعماري یهودی یوه پروژه رامنځته کړي، البته د خدای په مرسته.
یهودی کډوال اساسا په فلسطین کې له خلکو سره له لیدو غافلګیر وو، ځکه چې دوی ته ویل شوي وو دا ځمکه له اوسېدو خالی وه. نو له هغه ځایه چې د هغه څه برعکس چې صهیونیستانو ته ټاکل شوی وطن ویل شوی وو، فلسطین له کسانو څخه خالی نه و. باید د ځای میشتو کسانو په شتون باندې غالب شوی وای. نه ډیر به خوای که خدای هم له خپل ځان سره درلودلی، حتی که په خدای د بی باوره کسانو په ډله کې وای. په دې توګه د سیهونیزم مشران چې یو یې د اسرائیلو ولسمشر شو، د فلسطین د غصب او استعمار د توجیه لپاره یې د مقدس کتاب له ژمنو څخه استفاده وکړه. د سیهونیزم د الهي تاییدیې په توګه د مقدس کتاب تفسیر له سوشلیستانو سره مرسته وکړه چې له نړیوالو ارزښتونو څخه پیروي، اتحاد او برابري د فلسطین د سیمیزو کسانو له استعماري پروژې سره برابري کړي. په حقیقت کې له هغه ځایه چې د فلسطین استعمار د سیهونیزم اصلي موخه وه، یو څوک باید پوښتنه وکړي چې دا نو څه ډول سوشلیستي ده چې د بشریت د یووالي او مساوات شعار ورکوي مګر موخه یې د یوه هیواد استعمار وي. ځکه کله چې ډیری سیونیستي میشته ځایونه د فلسطینیانو په سیمو کې جوړ شول چې اوسیدونکي یې په 1948 کال کې په زوره او د نیزې له مخې له خپلو کورونو څخه بهر او بې ځایه کړی شول، سیونیستان د دې موضوع د توجیه لپاره ادعا کوله چې دا سیمه د یهودیانو لرغوني ځایونه دي چې په مقدس کتاب کې ورته اشاره شوې ده. له دې عمله د دغې سیمو نیولل نه دا چې اشغالګري نه ده، بلکې آزادول دي. دا سیمو له نیولو وروسته د مقدس کتاب له مخې یوه ځانګړې لرغون پیژندونکې کمیټې له کسانو خالي سیمو ته تلل او روښانه کول یې چې په مقدس کتاب کې د روایت پر مهال د دغو سیمو نوم څه و. بیا هم د یهودو د ملي صندوق فعال چارواکي په نوي نوم او په نوي جوړ شوي اصطلاح سره نوي میشت ځای جوړولو په دې توګه د شلمې پیړۍ تر ټولو سوشلیستي او سیکولري استعماري پروژې خپله ادعا د خالص الهي وعدې په توګه مطرح کوله. حتی وروسته له هغه چې اسرائیلو په 1948 کال کې لویدیځي غاړه او د غزې تړانګه ونیوله، همدارنګه د ورته موخو لپاره له مقدس کتاب څخه استفاده هم دوام وکړ. سیونیستان په ټاکنیز ډول د مقدس کتاب هغه برخې او عبارتونه غوره کول چې د دوی په اند د فلسطینیانو مالکیت یې توجیه کوو. جنگ غوښتونکي او جنجالي سیهونیزم د فلسطینیانو د مالکیت لغوه کولو او له دوی سره د بد چلند لپاره د مقدس متن په نوم جواز ترلاسه کړی وو. په واشي ډول یې بیرته غندل پیل کړل. خارګوټي جوړول او په الخلیل او قدس او د فلسطینیانو په سیمو کې د دوی میشت کېدل، له ریښو څخه د فلسطینیانو د زیتونو ونې ایستل او د فلسطینیانو کروندو ته اور اچول، دا ټول په اسرائیلي سیمو کې د ژوند کولو لپاره د یهودیانو د الهي ماموریت د یوې برخې په توګه توجیه کېده.
ګرانو قدرمن اوریدونکو، د مقدس کتاب له پیغامونو څخه د وطن انتخابولو ناوړه تفسیر یوازې په 1948 کال کې نیول شوو ځمکو پورې نه محدود کېده. دوی د هغه ښارونو په لور حرکت پیل کړ چې پکې یهودیان او عرب په ګډه اوسېدل. په دې توګه هغه د صلح، د یووالي او ګډ ژوند چې ډیر وخت په هغه ښار کې حاکم وو لمنځه یوړل شه. له بلې خوا هوښیارو او سیکولر یهودي څېړونکو هڅه کوله چې د یوې مهمې ژمنې په وړاندې کولو کې له لرغوني حالت څخه یوه حاضره واقعیت او همدارنګه علمي حالت ته ورته وي، مګر په عملي توګه ولیدل شي. دا پروژه عملاً د یهودو د نامتو تاریخ لیکونکو د نور لخوا په فلسطین کې د برتانیا تر سرپرستۍ لاندې پیل شوه. په 1913 لسیزه کې د دې نور کار د هغه د ځایناستو په څیر و چې په علمي توګه دا ثابته کړي چې د روم د امپراتورۍ له وخت راهیسې یهودیان په فلسطین کې موجود وو. د نور او د هغه همکارانو په فلسطین کې په 13مه پیړۍ کې د يهوديانو 2% حضور په ادعا سره هڅه کوله چې د فلسطین د مالکیت په تړاو د صهیونستانو نوې ادعا ثابت کړي. د تاریخ په څانګه کې د برتانیا یو ډیر تکړه او پیژندل شوی استاد کلونه وړاندې د عربي اسرائیلي خطو اطلس چمتو کړی و چې د کیمبریج پوهنتون د خپرندوی لخوا خپور شوی دی. دا اطلس د مقدس کتاب له موضوعاتو څخه بل روایت وړاندې کوي. هغه دا فرضیه مطرح کړې چې دا سیمه د یو یهودي بادشاه تر واکمنۍ لاندې وه او اوس له 2000 کاله شړل کېدو وروسته یهودیان هغه سیمو ته ستانه شوي دي. د کتاب د لیکوال د نظریې له مخې له منځنۍ پیړۍ څخه نیولې بیا په 1948 کال کې فلسطین ته د صهیونستانو تر لومبی ځل تګه پورې هیڅ مهم شی نه دی ترسره شوی. یوازې کله چې صهیونستان په فلسطین کې وو د موضوع د څېړلو او تګلارې جوړولو ارزښت پیدا کړ.
په مقدس کتاب پورې اړوندې څېړنې اوس مهال د اسرائیلي رژیم د ښوونځیو د تعلیمي پروګرام یوه اړینه او پراخه برخه ده. د حقیقت په ځانګړې پاملرنې سره چې مقدس کتاب په خپل زړه کې یو پخوانی تاریخ ثبت کړی چې د فلسطین د ملکیت په اړه د یهودیانو ادعا توجیه کوي. بن ګوریان په هغه کمیشن کې چې په 1948 کال کې د برېټانیا د بادشاه له لورې جوړ شو د مقدس کتاب یوه نسخه د غړو په مخ کې وخوړله او فریاد یې وکړ، دا زموږ د مالکیت سند دی، پر فلسطین زموږ د مالکیت حق پر فلسطین باندې د برتانوي سرپرستۍ له فرمان څخه نه دی راغلی، مقدس کتاب زموږ د سرپرستۍ فرمان دی. اعلان پاپ دې باور دی چې له تاریخي پلوه یقینا دا معنا نه لري چې مقدس کتاب او هغه څه چې په دې پیړیو کې په اروپا کې د یهودیانو لپاره پیښ شوي او د 1948 کال جنگ او د اسرائیلو رامنځته کول د یوه واحد تاریخي څپرکي په توګه تدریس کړي، خو دا ایډیالوژیک له پلوه دا درې واړه عناصر یو له بل سره تړاو لري، داسې چې د یهودي حکومت د بنسټیز توجیه په توګه زموږ په وخت کې اسرائیلي زده کوونکو او نورو یهودیانو ته تلخین او تدریس شوی دی. د اسرائیلو په اړه لس مشهور غلط مفکورې د نومې د کتاب لیکوال ایلان پاپ په باور د یهودیانو مقدس کتاب یو ادبی متن دی چې د ډیرې خلکو لخوا په مختلفو دورو کې لیکل شوی، نه د خدای لخوا د جګړې یو لارښود او رهنما، خو د صهیونیزم لخوا له دغه کتاب څخه اوزاري استفاده تر هغه ځایه پر مخ ولاړه چې د اسرائیلو د عدلی وزیر آیلر شاکت یوه مقاله خبره کړه چې پکې ویل شوی وو فلسطینی کورنۍ باید له خپلو ماشومانو سره ووژل شي. د هغه په باور د فلسطینیانو له منځه وړلو پرته نور هیڅ عادلانه نه دي. همدارنګه د دوی کورونه چیرې چې دوی د اماران پاللی دي باید په فزیکي توګه ویجاړ شي، کنه نو نور کوچنی ماران به بیا هلته نسل وکړي.
د تهران رادیو قدر منو اوریدونکو د بادو پیمانه نومې لړۍ دا پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسی. هیله لرو چې ستاسو د پام او خوښۍ وړ به ګرځېدلې وي. نو اجازه راکړئ،
خاد او آباد اوسئ.
المانزني خدایا کله چې ځان ته وګورم وایم تر ما هسکیرلې څوک دی، کله چې تا ته وګورم وایم تر ما ښاغلې څوک دی، کله چې سترګې ځان ته واړوم وایم چې بد تر ټولو خلکو یما، خو چې لزانه یو پل وړاندې ولاړ شم د عرش لبامه د ځان سیل کړمه. خدایا په سر کې اوبه لرم په زړه کې لمبه، دننه ناز لرم د باندې اسره، په داسې سمندر ګډیم چې ساحل نه لري، په داسې خوږو خوږمن یم چې درمل نه لري، سترګې مې داسې ستا زیرې دي چې ژبه یې توان د ویل نه لري. دښنه وایي چې دا مان ویل ناسم دی، څوک چې سترګې د لید نه لري لمر ګرم دی.
Tehran-ն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիո ժամն եք լսում։